دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباش نه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اوري. ز سید سلیمان آشنا يم. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د استانبول کانفرنس د ځنډیدو خبر ورکړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د اپریل په 10مه یعنی د وری په 13مه ویلي دي چې امریکا، قطر او ملګرو ملتونو سره تر سلا مشورو وروسته یې پریکړه کړې ده چې د استانبول کانفرنس تر راتلونکي کوچنی اختر وروسته وشي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس د روان اپریل میاشتې په 14مه پیل شي، خو اوس د ترکیې حکومت د کانفرنس د ځنډیدو اصلي علت نه دی څرګند کړی. ملګرو ملتونو هم نن په رسمي اعلامیه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او د ښکېلو اړخونو سره د پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې کانفرنس وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. د متحده ایالاتو د مرکزی ځواکونو قماندان جنرال فرانک مکینزی ویلي چې د طالبانو په ډلې باندې باور نشي کېدی. جنرال مکینزی چې د امریکا د کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته یې خبرې کولې ویلي دي چې د طالبانو څخه د هغه تجربه ښیي چې د دې ډلې په خبرو باندې باید باور ونه کړي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د پریکړې د مخې نه د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ټاکل شوی ده د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتو درې دیش قلمه تاریخي اثار تیر ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت اعلان کړی دی چې د دغو آثارو تاریخي قدامت دوهمې او اتمې پیړۍ ته رسیږي او د افغانستان د تاریخي او غنی فرهنګ بیانونکي دي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی چې یاد تاریخي آثار به ډیر زر کابل ته انتقال شي او د افغانستان ملي موزیم ته به وسپارل شي. یو شمیر مدني فعالانو په یو غونډه کې د بامیان ولایتي مقام نه هیله کړې ده چې د بامیان د لرغونو فرهنګي آثارو ترڅنګ تعمیراتي فعالیتونه بند کړي. دغه فعالانو په بامیانو کې د یونسکو لخوا خوندي شوو تاریخي ځایونو خواته د مخ په زیاتېدونکي ودانیز فعالیت او د ځمکو په غصب اندېښنه ښودلې ده. ولایتي چارواکو ویلي چې چا ته به اجازه ورنه کړي په تاریخي خوندي ساحو کې آبادي وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا د میناپلس په خوانی افسر ډیریک شاون د یو تورپوستي امریکایي جورج فلاید په وژلو تورن وګڼل شو. د دې سپین پوستي پولیس محاکمه د تیرو درېونیو راهیسې روانه وه او د سیشن بی پر ورځ یعنی د وری په 13مه ناوخته د تورونو د څېړنو علني جلسې او د مدافع وکیلانو دفاعي غونډې پای ته ورسېدې او قاضي د محکمې په پای کې د منصفه هیئت نه وغوښتل چې د مشورو وروسته خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. پولیس ډیریک شاون د جورج فلوید په وژلو پړ وپیژندل شو او د سزا حکم به وروسته اعلان شي. جورج فلوید شاوخوا یو کال مخکې د پولیسو لخوا په تشدد کې مړ شوی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ به د امریکا په مشرۍ د اقلیمي نړیوال غونډې کې ګډون وکړي. جمهور رئیس جن پینګ به د پنجشنبه په ورځ د اقلیم هغه نړیوال کانفرنس کې وینا هم وکړي چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا جوړ شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویان نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې جمهور رئیس شی به آنلاین بڼه دغه مجلس کې ګډون وکړي او مهمه وینا به ولري. دا ویډیویي کانفرنس د دوه ورځو لپاره په آنلاین بڼه جوړیږي او د هند صدر اعظم او د روسیې د جمهور رئیس په ګډون ورته د نړۍ څلوېښت مشران رابلل شوي دي. او په سوریا کې کوردی وسلوالو او خبری آژانسونو نن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې یو کورد عسکر د سوریې په شمال کې د حکومت پلوه ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د جګړې دا ساحه د کوردانو او حکومت لخوا په ګډه څارل کیږي. جګړه تېره شپه په قمشلی ښار کې په هغو پوستو شوي چې کوردی عسکر یې پهره کوي. برید د ملي دفاع ځواک په نوم د حکومت پلوه یوې وسلوالې ډلې لخوا شوی دی او د کوردانو امنیتي ځواک چې د اسایش په نوم یادیږي وی د سیشن وی پښپا نا وخت جګړه کې د دوی یو سرباز زخمی شو او رستمړه شو. داود د دې سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د ملي مصالحې د عالی شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د نننه د جمهوریت د صف ملاتړي لا هم د سولې لپاره د قیمت په مسله اختلاف لري. دغه چارواکو ولسی جرګې کړو ته نن وویل چې باید په دې مسله د نظر یووالی رامنځته شي. دغه چارواکي د ملي مصالحې د عالی شورا د طرح په باب د وضاحت لپاره ولسی جرګې ته بلل شوي. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د سولې چارو وزیر سید سعادت منصور نادری او د مصالحې ادارې شورا دوه چارواکي نن د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د دغه شورا لخوا د ترکیې کنفرانس د سولې ترتیب شوي طرحې په اړه د معلوماتو لپاره بلل شوي وو. سید سعادت منصور نادری دې غونډې ته وویل چې په دې طرحه کې چې لا هم د ملي مصالحې ادارې شورا لخوا تصویب شوې نه ده، د ټاکنو د حق په ګډون د ټولو مدني حقونو او د افغانستان د اساسي قانون څخه بشپړ ملاتړ شوی دی. همداشان په دې طرحه کې د افغانستان د ملي شورا کازای کوي او امنیتي ارګانونو د خوندیتوب ملاتړ شوی او هم طالبان سره د سولې پر مهال دوربند او په سیاسي جوړښت کې د طالبانو د ادغام او هم په لنډمهالي دوره کې په نظام کې د ټولو مشت کومونو د ګډون او د طالبانو د ونډې پاکله مسایلو ته هم زیور کړ شوی دی.
خدمت شما به عرض برسانم.
خغلی نادری ویل باید ویم چې د کوم نظرونه چې وړاندې شوی تر اوسه موږ د ملي مصالحې د شورا رهبرۍ ته نه دي وړاندې کړی.
نه کړیم.
خغلی نادری ویل چې د ملي مصالحې د شورا د رهبرۍ د کمیټې لخوا د دغه طرح د توفی بروسه با د طرحه د ترکی کانفرنس ته وړاندې شي. هم دی غونډه د مصالحې د عالی شورا یو مرسل محمد اکرم خپلواک په خپل وینا کې لومړی د سولې په باب د اجماع، سولې کې د مشارکت او د سولې د دوه طرحو د مقایسه کولو په اړه خبرې وکړې او ویل چې ټول افغانان د سولې په ټینګېدو او د سولې د حکم په باب سره موافق دي، خو هغه ویل چې هغه په دوه مسلو لا هم اختلاف لري.
لومړنی د سولې په قیامت کې د سولې د قیامت په اړوند دا اختلاف په څو برخو کې ده. هغه قیامت چې له حکومت غواړي، هغه قیامت چې له سیاسيونو غواړي، هغه قیامت چې له مدني ټولنو غواړي، هغه قیامت چې له ملي شورا غواړي او هغه قیامت چې له ملت غواړي، دا په مختلفو برخو کې فرق کوي. مخکې خوندو اشاره وکړه دې ته د سولې قیامت سور خط یو شی ده، مدني ټولنې ته سور خط بل ده، سیاسی احزاب ته یا څوک چې په اصطلاح د قومونو یا د حزبونو نمائندګي کوي یو ته بل سور خط ده. له پامدی خاطر د اجماع په برخه کې په دې برخه کې لا هم سل په سل من یو واحد موقف ته نه رسیدلی.
حکم خپلواک د اختلاف دوهمه مسله د جمهوریت د ملاتړو په سبب کې د سولې د پړاوونو په هکله وښودله.
دوهم د قیامت په اړوند ده. سول په دې نه راځي چې من هغه مرحله لکه په خواوه طالب که اوس موږ غواړو کو نه وړو دنیا ورته رسمیت ورکړي. له دې څخه اعتراف مه کوئ چې د امنیت په شورا کې قرارداد منظور شوی دا په دې معنی چې دنیا اوس په رسمیت پیژندلې د یو طرف په توګه. نو له همدې خاطر د قیامت په اړوند باید موږ په یو نتیجه د داخل د جمهوریت کې ورسیږو چې هغه قیامت څه وي.
خاغلی خپلواک ویل د جمهوریت سره پلومړی باید دا ومني چې یو داسې طرف سره خبرې کوي چې اصلا جمهوریت نه مني. هغه ویل طالبان د نړیوال ټولنې لخوا د یو طرف په توګه پیژندل شوي او که د جمهوریت سپ ورسره خبرې کوي نو لومړی باید دا سب د سولې لپاره د قیامت په اړه یوې نتیجې ته ورسي. په ولسي جرګه کې د دغې بحث د مخه وروسته ډېرو وکیلانو د سولې د بهیر په باب خپلې پوښتنې مطرح کړې. یو شمېر وکیلانو وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرېکړې وروسته د جګړې ټول عوامل له منځه تللي او طالبان باید پرته له قید او شرط څخه افغان حکومت سره د راتلونکي نظام په باب خبرو ته کښېني. د بلخ ولایت یو استازي ګل رحمان همدرد د ملي مصالحې د عالي شورا استازو ته وویل چې هغوی د افغانستان په راتلونکي نظام باندې د خبرو صلاحیت نه لري.
که تاسو د سولې د اوربان په رابطه خبره کوئ وی کوي مګر هم د راتلونکي نظام د نویت په رابطه باندې زه فکر کوم دا صلاحیت کچا تاسو نظر کړئ.
خو شوه نور وکیلانو د ترکیه کانفرنس د ملي مصالحې د شورا د ته وړاندې کولو د مخه پارلمان سره دغه ته د شریکولو غوښتنه وکړه. په ولسی جرګه کې دغه بحث په داسې حال کې شوه چې طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په صورت کې د سولې په کانفرنسونو کې د ګډون سره مخالفت ښودلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبرای د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. یو جګ پوره امریکایي ډیپلوماټ وی ډیر امکان شته چې د امریکایي قواو په وټلو سره افغانستان د جګړې یوې سخت مرحله ته ورداخل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خپلواني استاذ ریچارډ ولسن په دې باور دی چې امریکا به په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. استاذ ولسن زمونږ همکار احمد الله ارشیوال ته ویلي باور دی چې د امریکا نوې تګلارې بدایي چې په ځانګړې توګه د مالی مرستو لارې د افغانستان د حکومت ملاتړ.
امریکا پر اطلنټیک کې له افغانستان، پاکستان یا نورو سیمو پر دغه هیواد د بریډونو مخنیوي ته چمتو ده کنه؟ ستاسو ځواب څه دی؟
زه فکر کوم امریکا به په ښکارا د ترهګرۍ په وړاندې کوي روښانه وایم په ټوله نړۍ کې جګړې ته دوام ورکړي. اوس په نړۍ کې داسې ځایونه موجود دي چېرته چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د هغې جګړې چې په 2001 کال کې مو کوله څخه مختلف ډول ګورو. یو شمېر داسې ځایونه شته دي چېرته چې امریکا د هغه څه چې په افغانستان کې د دولت جوړونه ورته ویل کېږي په پرتله کمه بوخته ده.
اوکے سو واټ وډ بی د نیچر اف
2021 کال د سپتمبر له 11مې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه راوځي د امریکا او د افغانستان ترمنځ به د اړیکو فطرت څه ډول وي؟
زه فکر کوم امکان لري چې افغانستان د جګړې به سخت مرحله ته ورداخل شي. زه هیله من یم او زما باور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو تګلاره به همداوي چې امریکا د افغانستان حکومت سره په ځانګړې توګه د مالی کومکونو لارې حمایه کړي د دې معنی دا ده چې افغانستان ملکی حکومت د نړیوال بانک د مالی کومکونو او د افغانستان د بیا رغونې د وحشي صندوق لارې او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان له اردو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. او زما باور دی چې د امریکا د حکومت همدغه دریځ دی او دا کار مهم هم دی. همدا ډول د امریکا حکومت اړ دی چې د افغانستان د حکومت او هغه خلک چې د افغانستان طرف ته ګوري هغوی ډیپلوماټیک ملاتړ ته ضرورت لري. په دې اړه لومړی ګام دا خبره یقیني کول دي چې سیمه ییز قوتونه طالبانو ته یو پیغام ورکړي چې دوی د افغانستان د حکومت سره یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي.
تاول چې امریکا باید سیمه قانې کړي، خو په امریکا کې د سناتور میچ مکانل چې په سنا کې د کانګرس د ګوند مشري کوي په ګډون ډیر هغه سیاستوال چې له افغانستان څخه د امریکایي قواو دراوستلو مخالف دي استدلال کوي چې د قواو پر راوتلو سره به د ترهګرۍ سره په جګړه کې د افغانستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو سره د امریکا ملګرتیا ضعیف شي. دغه ادعاوې څومره سمې دي؟
I think there's no question that the withdrawal
په دې کې شک نشته چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي قواو پر راوتلو سره به د امریکا برلاسي پای ته ورسیږي. خو د دې معنی دا نه ده چې امریکا په سیمه کې هیڅ برلاسي نه لري. امریکا اوس هم پر راتلونکي کې د مرستو د دوام لپاره برلاسي لري. ان طالبان هم د افغانستان د اقتصاد لپاره د مرستو او پرمختګ پر ارزښت باندې پوهیږي. همدارنګه امریکا د افغانستان پر گاونډیانو تر بیلابلو کچو اغیز لري.
A few months back Germany extended
یوازي یو څو میاشتې وړاندې جرمني افغانستان کې تر 2000 کال پورې د خپل پوځیانو د ماموریت د غزولو اعلان کړ. خو امریکا 13 اونۍ له افغانستان څخه د خپل پوځیانو د وستلو اعلان وکړ. فکر نکوي د امریکا او نورو ناتو غړو هیوادونو په اړیکو کې د ولسمشر ترامپ له وختونو پاتې بې باوري لا هم دوام لري؟
خزه فکر کوم چې د امریکا اوسنۍ ادارې د روان کال په فبروري میاشت کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د خپل متحدینو سره د پخوا په پرتله زیاتو مشورو کولو هڅه کړې وي. دغه غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر او بیا یو میاشت وروسته د امریکا د دفاع او د باندنیو چارو وزیرانو د متحدینو سره غونډه کړې وه. دا ښکاري چې امریکا د ناتو ملګرو ته په روښانه توګه ویلي چې دوی د افغانستان د تګلارې ارزونه کوي. د تګلارې د ارزولو پروسه اوس پای ته رسیدلې ده او امریکا لا افغانستان څخه د خپل پوځیانو د استلو پلان جوړوي.
سو گیون د سچویشن د
خاکه موجود ټول شرایط په نظر کې ونیسو، فکر کوي د سولې پروسه به دوام وکړي؟
خدا چې په موجودو شرایطو کې طالبان د سولې مذاکراتو ته دوام ورکړي د دې کار شونتیا یقینا یو ستونزمن کار دی. زما تمه ده چې دوی د سولې پروسې ته دوام ورکړي. ماته داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو هم دغه کار غواړي. متاسفانه طالبانو ثابته کړې ده چې په دوی کې لار نه کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په پام کې د چروانه ونې بس پینمانه د اقلیم په اړه د نړۍ د څلويخت مشرانو د انلاین او خوند کوربې د امریکا متحده ایالات اوس د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه د بهرنۍ پالیسۍ مهم لومړیتوب ګڼي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې امریکا د پاک انرژي د نوښتونو د رامنځته کېدو په برخه کې د چین نه شاته پاتې ده. پامو کې رپورټ ده.
جمهور رئیس جو بایدن د خپل کار په لومړی ورځ د خپل مقصد د ښکاره کولو هڅه وکړه چې اقلیمی بدلونونه به د هغه د اجنډا په سر کې وي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې امریکا د تجدید وړ انرژي د نوښتونو په برخه کې تر چین وروسته پاتې ده.
که امریکا د تجدید وړ انرژي د نوښتونو په برخه کې مخکې نشي، دا ستونزمنه ده چې تصور وشي چې امریکا د چین څخه اوږدمهاله ستراتیژیکه سیالي وګټي. اوس مهال موږ شاته پاتې یو. چین اوس مهال د لمریزې برېښنا د تختو، د بادي توربینونو، بیټریو او برقي موټرونو سر تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی. که ځان ورونرسو امریکا به دا فرصت له لاسه ورکړي څو د اقلیم راتلونکي داسې مناقصه کړي چې زموږ ګټې ورزښتونه ښکاره کړي. په امریکا کې به همدارنګه بشمار وظایف هم د امریکایانو لپاره لمنځه ولاړ شي.
بایدن به د ځمکې په غونډه کې د نړۍ مشرانو ته ښکاره کړي چې هغه بې پامي چې د ټرمپ د حکومت پر مهال دې موضوع ته موجوده وه اوس بدله شوې ده.
دا د امریکا لپاره یو موقع دی چې بیرته میدان ته راشي او ښکاره کړي چې د اقلیم د بدلون موضوع ورته مهمه ده.
ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د اقلیم د بدلیدو تاثیرات اوس تر بل هر وخت ډیر څرګند شوي دي. پراخې اورلګیدنې، شدید وچکالۍ او پیاوړي توپانونه یې بیلګې دي. د ملګرو ملتونو د پاریس د 2015 کال د قرارداد هدف دا و چې د نړۍ د تودوخې مخه ونیول شي، خو کارپوهان وایي چې د پاریس هدف له لاس څخه د تللو په حال کې دی.
اوس مهال ستر خطر سره مخ یو. وینو چې د تودوخې درجه په دوامداره توګه لوړیږي. وینو چې زهرجن ګازونه مخ په زیاتېدو دي. د اړتیا وړ مسیر تر هغه چې ضرورتو په مخالف لوري روان دي. همدا دلیل دی چې یو شمېر کسان دا د بریا یا ماتې لسیزه بولي.
مدافعین پر بایدن غا کوي چې تر 2030 کال پورې د زهرجنو ګازونو په کمیدو کې 50% کموالی اعلان کړي. سپینه ماری وای چې لغونډې مخکې به خپل هدف اعلان کړي. بایدن د اقلیمی بدلونونو سره په مبارزه کې فرصتونه ویني. د بیلګې په ډول د بادي او لمریزې برېښنا جوړول او د برقي موټرونو د چارج کولو سټیشنونه د هغه وظایف دي چې بهر ته نشي انتقال کېدلی. دا د بایدن د 2.3 تریلیون ډالرو پراختیا پلان یو بنسټیز جز دی.
د امریکا د وظایفو پلان به له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په هدف د یو انتقالي پرمختګ لامل شي چې د امریکا د وظایفو د تخلیق او ابتکار ښکارندوی وکړي.
په داسې حال کې چې جمهور غوښتونکي په بشپړ ډول مخالف دي، کانګرس باید دا پلان تصویب کړي.
دا د حکومت یو لوی پراختیايي پروګرام دی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په ملاتړ تمویلېږي، هغه مالیه چې اقتصاد او وظایفو ته زیان رسوي.
بلخوا د چین او هند په شمول په نورو هغو هیوادونو هم څار موجود دی چې هوا ککړوي. یاد هیوادونه به هم په نومبر میاشت کې په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو له لوی غونډې مخکې خپل پلانونه اعلان کړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د میناپولیس او د امریکا د نورو ښارونو اوسیدونکي د یو سپین پوستي پولیس د محاکمې د نهایي فیصلې په سر چې د یو تور پوستي په وژلو تورن دی، د احتمالي اعتراضونو او لاریونونو لپاره تیار نیسي. په امریکا کې د محاکمې فیصله د منصفه هیئت د غړو لخوا کیږي او اوس دغه 12 کسیز هیئت په دې غور کې چې پخوانی پولیس ډیریک چاون د تور پوستي جورج فلوید پا وژلو محکوم کړي او کنه.
لدریو اونیو گواهیو او باسون ورسته د ډیریک شاون په وړاندې د جورج فلوید د قتل قضیه اوس د منصفه هیئت د غړو فیصله پوره تړلې ده. څارنوالانو د دوشنبه په ورځ نهایت وکړه چې شاون په قتل محکوم کړي. خود شاون مدافع وکیل استدلال کوي چې د جورج فلوید د مرګ سبب د هغه په اورمیک باندې د نهنی مدقیقو لپاره د شاون د زنګون د ایښودلو له امله د اکسیجن کموالی یا د فلوید په بدن کې د مخدره موادو له امله د زړه درېدل او د توقیف ستونزمن حالت و چې شاوخوا خلق ولاړ وو. د شاون مدافع وکیل ټینګار کوي چې د شاون اقدام هغه وخت مناسب وو. اغه وای چې په جرم باندې د شاوین د محکومیدو معیار لوړ دی.
د معقول شخص خبرې خو دا د قانون تر ټولو لوړ معیار دی.
څارنوال په خپل نهایی استدلال کې ویل چې شاوین د ډیر زور نه په کار اخیستو د پولیس په توګه خپل دند ته خیانت کړی.
مون په پولیس اعتبار کوو، مون په پولیس اعتبار کوو چې مون سره مرسته وکړي.
په تیرو دریونیو کې چې دا محاکمه پیل شوه، مظاهره کوونکي د مینیاپولیس د محکمې مخې ته راټولېږي. اوسیدونکي اندېښنه لري چې شاون له دې تور برات واخلي خای نه آرامي رامنځته شي.
کار دې ته چمتو دی، لکه همدا اوس چې خای دا کار پیښ شي. هغه ودانۍ ته ننوتل دي او ملي ګارد هم د باندې د بدو خبرونو لپاره چمتو دي.
د جورج فلوید له قضیه ورآخوا نور اندېښنې او نارامۍ هم شته. د شیکاګو یو شمېر اوسیدونکي د پولیسو لخوا د یو 14 کلن هلک ادم تولیدو په وژلو په غوسه دي. ویل شوي وو چې د هغه په لاس کې تومانچه وه، خو کله چې هغه په 9 د مارچ ووژل شو بې وسلې و. او بل شل کلن تور پوستی دانتی رایت په 11 د اپریل د پولیسو لخوا په مینیاپولیس کې په ترافیکي اشارې ودرول شو. پولیس وايي په تیروتنه کې په دانتي باندې د غیر مهلک تیزر په ځای د تومانچې دز کړای. د سپینې ماڼۍ ویانده جین ساکي وايي ولسمشر جو بایدن هیله لري چې مظاهره به سولې زیوي.
د هغه نظر دا هم دی چې د اساسي قانون لومړۍ ماده چې د بیان ازادي ده د هر چا حق دی، او د بی عدالتۍ په وړاندې احتجاج د امریکا تر ټولو مهمه نښه ده چې هر څوک یې کولای شي.
کڅه هم وړاندې نه نشي کېدلای، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې د هر ډول وضعیت لپاره چمتو دي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د ماشومان د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یونیسف وایي چې د ایبوپیا په شمالي ولایت تګرای کې د شخړو په سبب پزرګون ماشومان د ژوند خوندیتوب زده کړي او تحصیل حق نه محروم شوي دي، او په زور او جبر پر د جنسي تیری پیخي مخفزياتې دودي. لا جنو نه بعد امریکا غږ د خبريالي لیزا شلاین د رالیګلی رپورت خلاصه از منګله همکار سید سلیمان شاه نه ووري.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیم او زده کړې وایي صندوق یا یونیسف وای چې په تیګرای کې رواني وسلوال شړې د ایتوپیا د دغه شمالي سیمې د ماشومان ژوند ته دومره زیان اړولې چې د تصور وړ نه ده، او د ډېرې مودې لپاره به دوام وکړي. په جنیو کې د یونیسف وایان جیمز الډر چې همدا اوس دغه سیمې ته له سفر نه راستون شوی دی، د چهارشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبریالانو ته وویل هغه اندېښنې چې شپږ میاشتې مخکې په تیګرای کې د وسلوالې شخړې د پیلګي دوه په سر کې د ماشومانو او ښځو د جن په باب موږ لرلې اوسې ګورو چې ورځ په ورځ درسته ثابتېږي. پر کمکیو ماشومانو باندې د جنسي تیری او د جنس پر بنسټ د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی، امنیت یې له یو غټ بحران سره مخامخ شوی دی. نوموړی وایي چې د روان کال له پیل نه په اوسط ډول هر ورځ په تیګرای کې د ماشومان سره د جنس پر بنسټ د تشدد لږ تر لږه درې پیښې ثبت شوې دي. یوه محلي مؤسسه چې یونیسف یې مالی مرسته کوي وایي چې د اصل پیښو شمېر له دې نه څو چنده لوړ دی.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence.
کومه شخصي قصه چې ما د هغو ماشومانو له خلینو واوریدلې چې د تشدد ښکار شوې دي، واقعاً چې ډېرې بیرحمانه او دردونکې دي. د 14 کلونو د عمر پر ماشومانو باندې مې په ډلیزه توګه د جنسي تیری قصه واوریدلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د نړیوال وحشي صندوق ویان زیاته کړه چې د ایتوپیا یا حبشه د فدرالي حکومت چارواکي باید حتمان په کارت وګا د دغه پیښو غندنه وکړي. کوم کسان چې په دې ډول اعمالو کې ککړ دي باید وینسي او پوښتنه ورنه وشي. نصر د حقو ماشومان او خوځو سره مرسته کوي چې د جنسي تاریخ کار شوی او هم د سایکالوجیکي یا رواني پلاوه ملاتړ کوي. جیمز ایلډر زیاته کړه چې په دې ګرای کې د روانو وسلوالو شخړو له امله ماشومان د تعلیم او سوی تغذیې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. یو کال کېږي چې برابر 1.4 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه بې برخې دي. تر ټولو زړه دردونکې قصه چې ما واورېدله د مرتاوت په نوم د یوې 14 کلنې جنۍ قصه وه.
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country.
دغه جنۍ د خپل ملک له جنوب نه تقریبا 300 کیلومتره اوږده لارې په داسې حال کې پیاده وهله چې سخت جګړه روانه وي. خپل کم کې وروره په شا کړې او ځان کمتا ورسو. خپل فکر وکړي چې 300 کیلومتره اوږده لارې او هغه هم د جګلو پومنسکی دا ډول ډیر قسمه ووریدلې. دا جنې واچی په خونځي کې په فزیک کې لومړی مقام حاصل کړو. حال دا چې فعلن لګیا دا خوراک لټای او یو کالو شو چې د خونځي مخی اونې لیدو. د حبشې د فدرالي حکومت د چارواکو په وینا 13 کال په نومبر کې د تیګرای د خلکو د ازادۍ د جبهه یا ټي پی ایل اف وسلوالو په دغه سیمه کې د مرکزی حکومت په پوځي قرارګاګانو باندې حمله وکړلې چې د صدر اعظم ابي احمد په وینا دغه حمله په وجه حکومت د یاغیانو د شړلو په خاطر نظامی عملیات پیل کړل. یونیسف وایي چې په سیمه کې د روانو جګړو په وجه د فصلونو د راټولولو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خلک خپل حاصلات نشي راټولولې او څاروي مري. د کرکیلې لپاره خپل ځمکو ته نشي ستنېدي. ملګر ملتونو مامورانو وای چې په نتیجه کې په تیګرای کې د خوراکي موادو سخت قلت او کمبود رامنځته شوی دی. په ماشومانو کې د سوی تغذیې پیښې زیاتې شوې دي او د هغو ماشومانو شمیر ورځ په ورځ لوړیږي چې د سختې لوږې او فاقې په وجه طبي مرستو او درملنې ته اړتیا لري. یونیسف څه کم 800 میلیونو ډالرو چاندې غږ کړی دی. یوازې 3.5 پیسې ورته رسیدلې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غا آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
ملګری ملتونه وایي چې د 2020 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 340,000 افغان مهاجر له ایران او پاکستان خپل هیواد ته راغلي چې 50% یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس په دغه موده کې 1,000 کسان په افغانستان کې ویزه شوي دي. نور حال د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبريالې لیمین یزایی پر رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا وایي چې د رواني سوي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه دراستنو شو کډوالو شمیره د تیر کال همدغه موده په پرتله زیاته شوې ده. او چا وای چې ایران څخه 200 شپږ زره او له پاکستان څخه 3500 کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي.
د 2020 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې هغه کډوال چې له ایران څخه راغلي 30% ماشومان، 14% خزي او 30% سړي دي. همدارنګه له پاکستانه چې راغلي 45% ماشومان، 8% خزي او 10% سړي دي.
او چا وای چې ایران څخه راغلي کسان تر ډیره د هرات، کندوز او تخار ولایتونو دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل چې د کډوالو راستنیدو چاره نه یوازې له ایران او پاکستان بلکې له ترکیه او یو شمیر روپایي هیوادونو څخه هم دوام لري.
زمونږ د هیوادوالو برګشت جریان لري، راتګ جریان لري. په 1999 کال کې شاوخوا 1,000 کسان د ایران، د پاکستان، د ترکیه او د اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي او دغه راتک اوس هم ادامه لري او دا مربوط ده د سولې په افغانستان کې. که چیرې سولې په افغانستان کې تامین سي یو اطمینان رامنځته کیږي د مهاجرینو په منځ کې، اغوی نور هم اعتماد کولی شي چې بیرته افغانستان ته په خپل رضایت باندې راسي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2020 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 1,000 کسان په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، خو تیر کال په همدې موده کې دا شمیره 8,000 ته رسیده. ملګري ملتونه وایي چې د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل جګړه ده.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دی زی پایت اورسیده مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید تر بیا خدای مرشه.